Radio.
السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبريږي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب اوومه د اکتوبر میاشتې 9 افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې پیښ شول. دا هم اوري چې د امنیتي ځواکونو پخواني ښځینه غړي وایي چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري.
ما از اونها و جامعه جهانی میخواد.
مگل حقوی او نریوال طولن غوارو چی ده پخوانی و خزینه پوزیان و او ده ملی اردو لأفسران و سرده مرسته و کرید.
پبل راپور کې اوري چې د طالبانو تر واکمنیدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار درېدلی.
داغه تبلو باجای مزکو وایي د جایداد دي. انا غوس ګرد پر سینه پراته دي کې بس کل درلو دی می خوړلې دي.
دا خبری مجله تر اونې موجوده. پایل خبرونه کیږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخیږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپل لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې 2 برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم سوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبچا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه سوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړي دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل سوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنوي چارو وزیر هورست شیهوفر پرون پنځشنبه بلد تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کړي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه وخت ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یو لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دوړو ټیمونو لپاره شایي یو تر ټولو هیجاني سیالي وي، ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسیږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور له اسمت څاروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په دورشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډیر شمیر افغانان او پاکستانیان به د نننې مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کال پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اوره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یو لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاو لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننې لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډله سر روزون کې ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دورشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبي پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ، چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډلې به په نړیوالو مسابقو کې لګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبی په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې، خو ډېری نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښی شي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې یو مفصل بحث اوریدلی سئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې لسیزو رایسی سندری وایی. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو لراته ګورسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایی ګڼ سندرغاړي د طالبانو لراته سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته پتا مدي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نور سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د جنو پات سندرغاړو لډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وای د فعالیتونو ل درې دو سره سم سندرغاړي ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سی. کنداری ل طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلې دو غشتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لویدلې چې په دا وتاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. پله کوله کو کې مطلری ګرد سرمایه او پیسې په هغه باندې دي. هنرمندان د سیال تر رسیدلې دي. راشپژ میاشتې د هنرمندانو څخه پیدا د خدای غري ماشام وګټه سار وسټه هغه چې وسته 15 میاشتې بیکار کې نور شی عاید دی نه لري. باغ جایداد ځکه نه لري داغه تبله او باجای هم ځکه عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر درلود لیمې خوړلې دي. حتی آزاد کورو در شان ویل را ایستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
شار دکندهار وای پچا دکی اترو نوای ششم اجلسو نوای شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانېدي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. رسپانه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې په خوای راپور نو خپور شوی د 2000 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلې دي. د استخباراتي ادارو د پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځان په افغانستان کې و. ورسپانه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمانی بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړي هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخي د ولسمشر غنی مرستیال امر الله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوې دي. میټرو یو اس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانی به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان شوز او انجونو ته اجازه ورنکړي چې سپور وکړي. میټرو یو اس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
د امریکا CIA یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول. وال سټریټ جرنال ورسپانې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنیدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبې ناسمی وي. تفصیل لیسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوې. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې 40 راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوې چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ، CIA یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبینه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیلزاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی لداسې وی سی می ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان پشان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې ول چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړی مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر پانه کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پر پردور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګ شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له ساره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوې و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سو خلکو ته یو سلو څلور څلوېښت میلیون ډالره نور بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو زیاتې پیښې ثبت کړي. د جرمنی د کورونې چار وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیه د لویدیزو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوی لوی چپی په اړه خبرداري ورکړ. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د پخوانی حکومت د ملي اردو په لیکو کې یو شمیر شیزینه پوځیانې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزینه پوځیانو ازادي راډیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورونا یو غړي هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنیو شیزینه پوځیانو د ادعاوې ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیولو وروسته د بخوانی حکومت پر رهبری د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه و پاشیدل اوس هغه افغان جونیا او خزی چې د مخکنی حکومت پر مهال د ملی اردو پلیکو کې داندې تر سره کولې ادعا کوي چې د طالبانو لوري له لوړ امنیتی ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه خزی ادعا کوي چې د دوی شمیر له 200 زیات دی او ازادي راډیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته پلاس ورنسي نامعلوم ځایونو ته کډه سوي او په پټه توګه سختې ورځې شپې تیروي. لدی ډلی ویب خوانی خزینه پاوځي چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي راډیو ته د هغه غواخونو کیسه وکړه چې ورسره مخ شوی ده.
په جرم یې کې
د دې په جرم چې قلم پورته کړ، قدم پورته کړ او د هیواد او خاورې د دفاع لپاره مولو خپل ورونو سره او غپوګه وسله پورته کړه، اوس مو په دې تور غواخي لنه معلوم شمیرو راته زنګونه راځي. دا حق څه دي چې په دې ورځو کې هر نظامی انجلۍ او ښځه او پوځیاني ورسره مخامخ دي.
لدی جالی وی بلې خدینه عسکری وویل چې ګان شمیر هغه خدینه ځواکونه چې د پخوانی حکومت د ملی اردو پلیکو کې داندې تر سره کولې، څلور کاله یې پوځي زکړې وکړې او لوړ پوځي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټولې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د غاغلی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي د مخکینی حکومت په وروستیو کې شاوخوا 3000 خزینه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې داندې تر سره کولې.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي افو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو ایستل کیږي او بیا خپلوانو او کورنیو ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغو ژمنو او افو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی را که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د عمومي بخښنې اعلان وکړ چې لمخې د پخوانی حکومت ټول کارکونکي او پوځیان پکې عفو شوي، خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپلې د غژمنې عمل نه دی کړی. له دې وړاندې هم د طالبانو لولوري د مخکنیو ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق